کوي.
زه پرته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم، دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړی ده، او د دې پنګونې د لاس لارې نه یوازې ده چې زه هغه زما څاړتیا وي دي روزي روټي چې ورته وي هغه ترلاسه کوم، بلکې یو څو نفر نور ته ترلاسه پورې هغوی ته کاري زمینه برابره شوي. د دې ترڅنګ مونږ په ټولنیزه برخه کې له ډېر وخت راهیسې کار کوو. مونږ په مشرقي کې او ځینو ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو، یو خیریه ټولنه لرو چې مونږ د تلاسیمیا ناروغانو دپاره د وینې زمینه برابرو. هغه کسان چې تلاسیمیا ناروغي ولري نو دغه مختلف برخو کې مونږ کار کوو، ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولي او دغه جایزه ماته راکړي.
ښاغلی فهیم زیاتوي د ځوانانو ستایل هغوی لا نورو ښو کړنو ته هڅوي او د ټولنې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته یې متوجه کوي.
ډېر زیات ګټور دی. مثلا ما جایزه واغستله نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ماته راواخلې، او هغه کار چې زه کوم هغه باید د دین وروسته نور هم باید ډېر قوي کړم. خوشبختانه باید ویم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم، نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې جایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم. که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم، د دې ترڅنګ ماته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی، او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیزه جغرافیا کې د بل انسان په درد خوړل شم.
لیکوال او ژباړن رحولا ظهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی، او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري.
دا یو غټ لقب دی. داسې یو ځوان باید د دې د ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي. مثلا تکلیفونه ټولو کش کړي دي. هر یو ځوان د خپلې ټولنې لپاره تکلیف کش کوي، د ځان لپاره د هڅې کوي، خو هغه کس چې په یو ټولنه کې یو نوی شاعر پیدا کوي یوه پنځونه لري. مثلا هغه سې بیا ډېر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډېر کم.
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي، د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي، او که راتلونکي کې دغسې ځوانان ستایل کېږي کومو خبرو ته باید پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې، دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دغسې جایزې خو له شکه پرته چې د ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیاوړي کېدو او د وړتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او طبعا ګټه ورته کوي، په دې شرط چې دغه جایزه په دغسې شرایطو په دغسې متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نورو ځوانانو کې نه وي، یا دغسې وي چې منحصر فرد ځانګړنې وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنې ونه لري، البته غوره ځانګړنې، نو دا به لا ګټه وکړي. مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي، شرایط یې باید مشخص وي، او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هماغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي.
څه ډول معیارونه او شرایط؟
مثلا دوی کولی شي چې دغه ځوانان بله دي چې دغه ځوانان خپله وغواړي چې ځان کندید کړي، باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول وارزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي، بیا یې دغسې جایزو ته کندید کړي یا یې وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي. ځینې نور دغسې بېلې ځانګړنې ولري چې هغه په نورو ځوانانو کې نه وي او یوازې په خو ځوانانو کې وي چې دغه جایزه ترلاسه کړي. مثلا یو کس دی معلول دی او یا نور ډېر ژوند سختۍ ګالي، خو بیا هم یا له زده کړو نه لاس نه اخلي یا د ژوند د نورو اړخونو سره مبارزه کوي او ژوند په مخ بیایي. یعنی دغسې یو ځوان نه دی لکه نور عادي ځوانان چې عادي ژوند کوي او عادي چارې ترسره کوي. نو دغسې ځینې لوړ معیارونه چې ولري یا لوړې ځانګړنې ولري دوی کولی شي دغسې ځوانان دغه جایزو ته ورنوماند کړي او بیا یې د دې جایزې وړ وبولي چې دا جایزه ترلاسه کړي.
راتلونکي کې که دغه سې پروګرامونه جوړیږي کوم خبرو ته باید پکې پام وشي؟
اول خو دا ده چې دغه سې کسان ته د رایه ورکولو مسله ډیره مهمه ده، یعنی دغه د فیفا بنسټ دی که نور بنسټونه چې دغه سې جایزې ورکوي، لازمه دا ده چې خلک یې وټاکي او خلکو ته ور معرفي کړي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې دي، یا له نورو لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه ترسره شي. نو ښه خبره دا ده چې د رایه او د خلکو د نظرونو په اساس دغه خلک وټاکل شي، او خلکو ته هم دغه ځوانان دغسې وروپېژندل شي چې دا مثلا دغه دغه ځانګړنې لري، دغه متمایز خویونه لري او دغسې بیل شخصیت لري. نو ځکه مونږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی، او نور تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي. ارزونه یې مهمه ده، او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډیر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پریکړه ونه کړي، بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
لمو له جنګ زرا چي دا سمې بدی سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه، او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی و. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سره همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا او دته د اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې دته د 500 سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په 100 سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی، او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکو.
من فضلی صاحب، بله پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې زموږ سره شریکان وي، او که کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره، یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 5 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې، او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 400,000 په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوي چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنه کړو، باید واقعا هم مشاغ استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري نسبت د نورو لوبغاړو، د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ځمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایی رسیت پوست هم د ولس مشر په حکم باندې په دا تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرایی رسیت د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤول دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید د دې ټولو کارونو ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیاوې بالکل پرې کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او دته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکلي کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود لپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دا کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصد یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هلکه د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی اسدالله خان، دی هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. هند کرکټ یو پرو بیک گراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس ودې ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره دی. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پورته حکې اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. پدې اتلس نو مسکل کې ماده نو نو سابغانو په سات هم نه وکړي، هدولس مشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ورنه، په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار رسې کولای او نه دلته ځایلې.
په کابل کې بده یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله یې خودل کیږي، ځکه ستاسو نوړان دي ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسو به وتوانیږئ چې د ژمن عملی کوي؟
نو مالکه دا ټول ژمن عملی کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال هم بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنیات په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومزه کومرته په اختیار کې راکول سی او په هغه وخت شاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړي سلاکار او سره د دې سلاکار دی او د کابل شاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې شاروال ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانیستونکي تیګه کښیږدئ یا شروع د کار به وکړي. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمنغار په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټوډیم جوړیږي، ګراوند نه سټوډیم به جوړیږي او د ډیر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او هېڅ تغې ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه به کوي. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.